دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برساسو کوربه يم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوري السلام علیکم د واشنگتن په تور لیست کې مو د شپږو جګپوړو طالبانو د داخلي دوه پاړه د کابل نن نظر په روانه خبرونه کې خبرو د خبرونه د نورو مطالبه تر معرفي مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له سالی محمد سالی څخه
امریکا شپښتنه په افغانستان کې د طالبانو او حقانی شبکې د ملاتړ په تور د تروریستانو په لیست کې شامل کړل. په ننګرهار کې یو ډله دینی عالمانو د ماشومانو د ملاتړ ادارې اسف د چلډرن مؤسسې پر دفتر ورستی برید د افغانستان د دشمنانو کار وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په سویس کې د نورو رهبرانو ترڅنګ د اوکراین له ولسمشر سره ګوري. د امریکا متحده ایالاتونو شپښتنه په افغانستان کې د طالبانو او حقانی شبکې د ملاتړ په تور د تروریستانو په لیست کې شامل کړل او ټینګار یې کړی چې دوی له پاکستان سره ارتباط لري. په دغو شپږو کسانو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د محل لوړ پوړي چارواکي هم شامل دي. په دې ډله کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان بانک مشر عبدالصمد ثانی هم شامل دی. د ده او نورو په اړه ویل سوي چې افراطي وسلولو ته مالي مرستې او وسلې چمتو کړي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ پر ائتلافي ځواکونو په بریدونو کې ښکېل بلل سوي. د امریکا د خزانې وزارت یوې لوړ پوړي چارواکي میرمن سیګال منډیل کرویلی پر دغو کسانو د جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د پالیسي د ملاتړ له مخې پرون بندیزونه ولګول سول. د ولسمشر ټرمپ د دې پالیسي هدف په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د جهاد بدلول شول سوي دي. میرمن منډیل کرویلی دي چې پاکستان باید وسلولو ته د پناه ځایونو په نور کولو له واشنگتن سره همکاري وکړي او د دوی د تمویل لارې چارې په شدیده توګه بندې کړي. په ننګرهار ولایت کې یو ډله دینی علماو د ماشومانو د ملاتړ ادارې اسف د چلډرن مؤسسې پر دفتر ورستی برید د افغانستان د دشمنانو کار وباله. یو ډله افراطي وسلولو د چهارشمې پر ورځ پر دغه دفتر حمله وکړه. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس عبدالظاهر حقانی په جلال آباد کې په پرونی غونډه کې غوښتنه وکړه چې د بهرنیو استخباراتو دسیسې د شنډې سي.
د وطن دشمنان دام نشي زغملای چې زمونږ وطن کې مرستې وشي، اطفالو سره وشي، د اطفالو د حمایې هغه موسسات چې کار کوي هغه تقوی شي، د هغه ساتنه وشي. د نړۍ او د لارنګې د همسایه ملکونو د استخباراتي کړیو داسې باید شنډې کړو، په شریکه شنډې کړو.
د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن وایي څومره ژر چې ممکن وي بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیلوي. د سیف د چلډرن مؤسسې نړیوالې اجرایه مدیرې هیلی تورنینګ سمیت پرون پنجشنبه د توماس رویټرز خبري اژانس ته وویل همدا چې چمتو سو ډیر ژر په افغانستان ته ستانه سو. سیف د چلډرن وایي په هغه حمله کې څلور کارکوونکي وژل سوي دي. د ننګرهار چارواکو د شاوخوا شلو کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت شپږ ویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت وایي د دغو عملیاتو په نتیجه کې چې په بېلابېلو ولایتونو کې سوي نه ویشت نور وسلوال ټپیان سوي او پنځه مشکوک کسان نیول سوي دي. دفاع وزارت وایي په وژل سوو وسلوالو کې د هغوی دوه سیمه ییز قمندانان هم شامل دي. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په ننګرهار، غزني، اروزګان، زابل، فراه، فاریاب، بغلان، نیمروز او هلمند ولایتونو کې سوي دي. په دې موده کې د دولت مخالف وسلولو د ځینو مرکزونو وسلو او مهماتو د له منځه تللو خبر هم ورکول سوی دی. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په بغلان ولایت کې چارواکي وایي یو اندازه نشه مواد کشف کړي او دوه تنه د دغو موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان ذبیح الله شجاع ازادي راډیو ته ویل د پنځمې پورځ یې دوه کسان له شاوخوا څلوېښت کیلوګرامه چرس سره نیولې دي. نوموړي ویلي دغه چرس په یو موټر کې ځای پر ځای سوي وه او قاچاقچیانو هڅه کوله چې له دې سلا ولسوالۍ څخه یې کابل ته انتقال کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن د سویس په داوس ښار کې د نورو رهبرانو ترڅنګ د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره وګوري. ټاکل سوی چې ریکس ټیلرسن به په داوس کې د دې غونډې پر مهال د اوکراین د ولسمشر ترڅنګ د روانډا، سویس او پولینډ د ولسمشرانو سره هم وګوري. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په شمول د نړۍ یو شمېر مشران په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې راټول سوي دي. ټاکل سوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د سیمې پر وخت ماپښین دوه بجې په داوس ښار کې راټول سوو مشرانو ته وینا وکړي. تمه کېږي چې ولسمشر ټرمپ په دې وینا کې د امریکا پر اقتصادي پیاوړتیا او د کاروبار لپاره پر لیوالتیا ټینګار وکړي. د سوریې د سولې مرکزچانو پرون پنځشنبه په ویانا کې د دوه ورځنۍ غونډې په اول ورځ سره وکتل. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دا خبرې د دې لپاره کیږي چې د سوریې د نږدې او کلنې جګړې د ختمولو لپاره یو سیاسي حل لار پیدا شي. د شکیل خواوو خبرې د اساسي قانون پر مسایلو په داسې حال کې متمرکز وي چې تیر میاشت د خبرو اتم پړاو له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسید. د سوریې د اپوزیسیون د هیات ویان یحیی الاوریزی وویل
دا غونډه به هغه سي چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي شاغلي دیمستورا توضیح کړه مهم و. موږ هم په همدې باور یو او موږ آزاد سوریه ته ژمن یو، دیموکراتیک سوریه ته چې خلکو ته خوندي ځای وي او دوی بیرته ورستانه شي.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا اول د سوریې له چارواکو سره وکتل، وروسته د سوریې د اپوزیسیون د مرکزچانو له کمیسیون سره جلا کتنه درلوده. او د جنوبي کوریا د میریانګ ښار په یو رښتون کې اورلګیدنې لښته لږه یو څلوېشت کسان مړه کړي دي. د استراري ادارې چارواکو نن ینهاب خبري اجنس ته ویلي لسګونو نور کسان په دې اورلګیدنې کې ټپیان شوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن د طالبانو او حقانی شبکې د ملاتړ په خاطر شپږ تنه په تور لیست کې شامل کړل. په دې اړه مو د افغانستان د حکومت نظر اخیسته.
درې مال فشار تحریم ها یکی از گزینه ها هست و ما استقبال میکنیم و ما انتظار داریم.
وړاندې به په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مؤسسې د چهارشنبې د ورځې د خونړي برید په اړه د دینی عالمانو نظر د سره شریک کړو.
د وطن دشمنان دام نشي زغملای چې زمونږ وطن کې مرستې وشي، اطفالو سره وشي، د اطفالو د حمایې هغه مؤسسات چې کار کوي هغه تقوی شي، د هغه ساتنه وشي.
په خوست کې چارواکو له پاکستان د چرګانو واردات بند کړي.
خوست د تخمي او د غوښینو چرګانو د تولید له نقطې نظر نه تقریبا پر خپل ځان باندې متکی ده.
د حقیقت سره په پروګرام کې مو د افغانستان د ګمرکونو د عوایدو د زیاتېدو مسله له یو مسول سره څېړلې.
فساد کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې، سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 اوریدلی شي. د خپرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د امریکا متحده ایالاتونو شپږتنه په افغانستان کې د طالبانو او حقانی شبکې د ملاتړ په تور د ترورستانو په لیست کې شامل کړي دي. او امریکا ټینګار کوي چې دوی له پاکستان سره ارتباط لري. په دغو شپږو کسانو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د مهال لوړ پوړي چارواکي شامل دي. موضوع حدیث پردیس چړلې ده او د افغانستان د حکومت له چارواکو سره شریکه کړې ده. پردیس، چارواکو تاسو ته څه ویل په دې ارتباط؟
مننه شیبر صاحب، سلامونه تاسو د رادیو محترم اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو هم یو څه اشاره ورته وکړه، د امریکا متحده ایالاتونو تیر ورځ د حقانی شبکې دوه تنو غړو او څلور طالبان نمونه په تور لیست کې شامل کړ. په همدې رابطه د افغانستان جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر سره وغږېدو. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت تل کله چې له بهرنیانو په مشخصه توګه د امریکا متحده ایالاتو سره پر طالبانو د فشار خبره مطرح شوې ده، نو تور لیست کې د دوی شامل کو موضوع هم د بحث وړ و. او د خغل مرتضوی په خبره افغان حکومت له دغه د امریکا د متحده ایالاتونو له دغه اقدام څخه هرکلی کوي او تمه لري چې لا نور جدي او شدید شي. خغل مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دری اعمال فشار تحریم ها یکی از گزینه ها هست و ما استقبال میکنیم و ما انتظار داریم که اقدامات علیه گروه تروریستی و کشورهایی که از گروه تروریستی حمایت میکنه بیشتر باشد، شدیدتر باشد، چون تداوم فعالیت آزادانه گروه تروریستی میتونه یک تهدید بزرگ برای منطقه و کل کشورها باشد.
شیبر صاحب، په هغه لیست کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د مالی وزارت لخوا په تور لیست کې شامل شوی او د دې اکاونټونه کنګل شوی دی. عبدالسامد ثانی، عبدالقادر بصیر، حافظ محمد پوپلزی او ځینی نور مولوی عنایت الله دوی پکې شامل دي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په مختلفو پوسټونو کې وو. همداراز په اوس وخت کې د معلوماتو له مخې دغه کسان د طالبانو د مالی سرچینو د برابرولو په برخه کې رول درلود چې په دې ترتیب د امریکا د مالی وزارت د پرونی اعلان له مخې دغه کسان په تور لیست کې شامل شوي دي. بلې شي برسه
پر دې سب د امریکا په کومه اعلامیه کې چې د خزانه وزارت خبره کړې ده په هغه کې ویل شوی دي چې دغه کسان په تور لیست کې شامل شوی دي ځکه چې دوی له پاکستان سره ارتباط لري. افغان چارواکو په دې ارتباط څه ونه ویل چې دا کسان په افغانستان کې دننه فعال دي او کنه په افغانستان له سرحدونو ده باندې
شي به مشخصا د همدغه موضوع پر اړه چې تاسو پوښتنه وکړه د تونه کرام په ټوله کې د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ویل چې هغه هیوادونه چې د خغلی مرتضوی په خبره د ترهګرو ملاتړ کوي او الته روزنځایونه لري نو د افغان حکومت غوښتنه هم دا و همیشه د غوښتنه مطرح کړي ده چې له وسلوالو سره د مبارزې لپاره نو په کار ده چې په هغوی باندې فشارونه راوړل شي او په ورته وخت کې د دوی مالی سرچینې وچشي چې دغه وروستی اقدام په دې برخه کې خورا مهم او ګټور دی.
حدیث پردیس مننه. همدا مسله به بیا هم پسې تعقیب کړو. د سیاسي چارو د کتونکو انتظار خادم نظر به واخلو
کوم مالی سرچینې چې دوی په دنیا کې لري هغه باید وچشي ځکه دوی په دې باندې اوس باور شوي دي بېل دې چې دوی د طالبانو سره جګړه وکړي دوی به د طالبانو د سرچینو وسیدا د پاره کار کوي. تدیب خوام تقریبا 2000 نړیوال بانکي اکاونټونه چې په طالبانو پورې تړلي وو هغه موقوفي او فیشي وو. دا د هغه پروګرامونو لړۍ ده کله چې تاسو دغه شپږ کلونه سره طالبانو دونه پر د حقاني شبکې دغه د بانک اکاونټونو په څیر خبر ونی دا تر دې هغه پورې غوښتو چې پر مالي چارو پورې اعتبار درلود. اوس امریکا په دې کې پوښتنه کوي چې خو هم د افغانستان بعضی تحلیلګرانو یا هم پخوانی حکومت باز چارواکو دا خبره کوله چې پر طالبانو که تاسو فشار راوړي نو د افغانستان له سرحداتو څخه خبره وکړي چې دا د اوس نو هغه خبر په یقین کې ده.
بله خادم صاحب، او تاسو څه فکر کوئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو دغه اقدام که څه هم تاسو اشاره ورته وکړه چې دا دومره نوی اقدام نه دی بلکې تر دې پخوا هم داسې اقدامات شوي دي، خو په اوسنیو شرایطو کې چې په پاکستان د فشار موضوع مطرح کیږي څومره د افغانستان او سیمې له ثبات سره مرسته کولی شي؟
پخوا هم اوس هم په بعضو اذهانو کې د طالب او د پاکستان نوم لازم ملزوم یادیږي. داسې بحث کیږي چې ګواکې پاکستان یعنی طالب او طالب یعنی پاکستان یا دا پر دلایلو باندې مبتنی وي او یا همدا یوازې افواه دي. هر څه چې وي دا د خپل خلکو خپل قضاوت. کله چې موږ د شپږ نفرو طالبانو یا هم حقاني شبکې د غړو د اکاونټونو فریز کېدو خبره کوو د دې مستقیم تاثیر پر پاکستان باندې نه کوي چې دا دوی پورې اړوند اکاونټونه دي. ولې کله چې دغسې اکاونټونه فریز کېږي او شپږ نفره تور لیسته اچول کېږي دا په خپل ذات کې پاکستان ته هم یو انتباه دی او یو اخطاریه ده زمونږ په ستاسو په وړاندې باندې له جدي اقداماتو کاره خو د طالبانو اکاونټونه هم فریز کړو ستاسو مالي سرچینې هم ودرو او هغه ډیپلوماټیک اړیکې چې دنیا سره دی هغه هم توقف کوو ستاسو په وړاندې باندې نړیوال لابي هم کوو. نو اصلا دا په خپل ذات د پاکستان لپاره یو پیغام دی.
بلې خادم صاحب، روسي پښتنه مې دا کوله چې تاسو اشاره وکړه چې د امریکا دغه اقدام په یو شکل پاکستان ته یو اختاریه ده، نو څه فکر کوئ چې پاکستان هم تاسو به تر معلومات کیږي چې اوس په سیمه کې نور ملګری هیوادونه لري او لاغوي سره اړیکې کړې دي، نو کیدای شي چې د همدغه اقداماتو په نتیجه کې د پاکستان هغه فشارونه چې د امریکا لخوا پرې راول کیږي هغه ته د غاړه کیږي؟
لیور خا هیڅ کله پاکستان او امریکا اړي کې بد حالت ته نشي رسیدلی. معنا دا ده چې مخفل عام دا ده چې پاکستان او امریکا سره دومره جدا کېدای نه شي چې هغه د بل طرف ته مخواړي. دویم په سیمه کې کوم هېوادونه دي هغه په هیڅ شکل باندې د پاکستان د امریکا معاوضه نه شي ګرځېدلی. او درېیم مسله دا ده چې که احیانا امریکا پر پاکستان باندې دومره فشار راولي نو پاکستان د خپل ځان لپاره هغه پری پریخوست چې په مناسب وختونو کې وکاري تر څو امریکا پرې فشار لاندې راولي. ځکه دلته د منافعو جګړه ده. نو کله چې امریکا دغه جګړه راولي وړاندې باندې پاکستان هم کله کله غاړه کړي بعض مسایل ته، خو بعض حالات کې مقابل تاریخ ورکړي چې په خپل ذات کې شطرنج لوبې ته ورکړي یو حالت.
د سیاسي چارو د کتونکې انتظار خادم سره مو د حدیث پردیس مرکه اوریده. شغل خادم وویل چې د شپشتنو طالبانو باندې چې کوم بندیزونه د امریکا د خزانه وزارت لګولې دي، دا په حقیقت کې پاکستان ته یو خبرداری دی، ځکه په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا روابط خړ پړ شوي دي. له یوې خبرتیا وروسته ننګرهار ته ورځو او هلته د دیني عالمانو نظر در سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په ننګرهار کې دینی عالمانو د چهارشنبه په ورځ د ماشومانو د خوندیتوب په اداره ډلې وسلوال برید وغنده او عاملان د اسلام له دایرې وتلي وګڼل. نور حال له جلال آباد د ازادي رادیو د مشال د څنګ د خبريال باز محمد عابد پراپور کې.
د پنشن بی پورز د ننګرهار دینی عالمانو د رسنیو په دفتر کې په یو مطبوعاتي ناسته کې د چهارشنبه پورز په جلال آباد ښار کې د ماشومانو د خوندیتوب په اداره وسلوال برید په سختو ټکو کې وغاند او عاملین یې د اسلام له دایرې خارج وګڼل. د ننګرهار د اج ارشاد او اوقاف رئیس عبدالظاهر اقانی د ماشومانو د خوندیتوب په اداره برید د سیمې د استخباراتي کړیو کاروبال او د دینی عالمانو او ولسونو یې وغوښتل چې په ګډه دغه شان دسیسې شنډې کړي.
د وطن دشمنان دام نشي زغملی چې زموږ وطن کې مرستې وشي، اطفالو سره وشي، د اطفالو د حمایې هغه موسسات یا کار کوي هغه تقوی شي، دغه ساتنه وشي. زمون علماو، زمون ولسونو او زمون ټول افغانستان باندې غږ داله باید دغه سی وحشی سانانو او دغه د سیسی د نړۍ او د لارنګ د همسایه ملکونو د استخباراتي کړیو داسې باید شنډې کو، په شریک شنډې کو. نو د ماشومانو سره مینا محبت د اسلام د اصول نه یو اصل ده.
دی وایي چې په هر ځای کې بر نه حق انسانان وژل کیږي، په اسلام کې ناروا عمل ګڼل کیږي.
مونږ د افغانستان علما دا وایو مسلمانانو وژنه، انتحار او انفجار په اسلامي هیوادونو کې دا ټول حرام دي. په پاکستان کې چې عام مسلمانان وژل کیږي دا انتحار او انفجار مونږ ناروا ګڼو. اما دوی باندې تعصب کوو چې په افغانستان کې د انتحار او انفجار شهادت ورته وایي، دلته چې ما وژنې جهاد ورته وایي، دا د دین سره خیانت نه ده.
د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا یو تنغړی مولوي نثار احمد وایي چې افغان ماشومان حق لري چې زده کړی وکړي او لنړیوالو مرستو برخمن شي.
پیخې دی که نورې پیخې دی که مخکې شوي دي، مونږ د دې ټولو چې کوم دی مزمت کوو په ریاستونو کې، زمونږ په دې موسساتو کې، زمونږ د ولسونو به چې کار کوي نه غواړي دشمن. په افغانستان کې د ښه معارف وي دا نه غواړي دوی. هغه ماشومان چې د هغوی د تعلیم دپاره دنیاوال چې کوم دی ادارې چلو د هغې ماشومانو ته قلم ورکوي، هغوی ته کتابچه ورکوي، نه غواړي زمونږ بعضې ګاونډي
د ذکر ورده چې په جلال آباد کې د ماشومانو د خوندیتوب په اداره برید چې دایش وسلوالو یې مسؤلیت منلی و، پر پنځو بریدګرو سربیره د دوه سرتیرو په ګډون پکې پنځه تنه وژل شوي وو او تر پنځه ویشتنو پورې پکې ټپیان شوي هم وو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. یو نړیوال موضوع راخلو، بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. د امریکا متحده ایالاتونو پر ماسکو ټینګار کړی دی پر هغې موافقې بیا غور وکړي چې میانمار ته د جنګي الوتکو د مرستې په اړه یې کړې ده. روسي چارواکو ویلي دي چې دوی به د میانمار پر پوځ شپږ جنګي جټ الوتکې وپلوري. دا موضوع فربا ظاهر تعقیب کړې ده. فربا جانې، د دې الوتکو د پلورلو غوښتنه د میانمار یا برما حکومت کړی و؟
بلې شپږسته، که څه هم په راپورونو کې په ځانګړي ډول د برما د حکومت له لوري د رسمي غوښتنې یادونه نه ده سوې، خو د روسي دولتي خبري اژانس ریا نوووسټي ویلي چې برما یا میانمار لیوالتیا لري چې د خپل پوځ لپاره د جنګي الوتکو ترڅنګ د روسیې څخه ځمکني او زمندري پوځي وسایط هم وپلوري. د روسیې دفاع وزارت د رواني ونې په سر کې ویلي و چې دوی به پر برما یا میانمار شپږ اسو خوې اسو دیرش ډوله جنګي الوتکې وپلوري. د روسیې دولتي خبري اژانس ایتارتاس د دفاع وزارت مرستیال تورن جنرال الکساندر فومن له قوله لیکلي چې وایي دغه الوتکې به د میانمار د هوایي ځواکونو عمده جنګي ځواک وي چې وبه کولی سي د دغه هیواد ځمکني بشپړتیا پرې خوندي سي او د تروریستي ګواښونو مخه ونیسي. دغه هیواد چې د آسیا په جنوب ختیځ کې موقعیت لري د نژادي شخړو له کبله له بي ثباتۍ سره مخامخ دی.
بله فربجان، د امریکا متحده ایالاتونو د خپل اندیشنې په اړه ځانګړي دلایل وړاندې کړي دي چې ولې اندیښنه ورته لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت پرونې وی خبري غونډې ته ویل چې دوی داسې لانجمن راپورونه لیدلي چې روسیه غواړي پر میانمار شپږ سو دیرش ډوله الوتکې وپلوري. هغې ویلي که چیرې دا راپورونه تایید سي نو دا به یوه بله یادونه وي چې ښایي روسیه په پرله پسې ډول د هغو پوځونو د تجهیز هڅه کوي چې په ښکاره له بشري حقونو سرغړونه کوي. دا وایي په داسې حال کې چې روسیه وایي په برما یا میانمار کې د بحران د هواري لپاره د رغنده مذاکراتو غوښتونکې ده، خو د دغه هیواد پاوز ته پرمختللی پوځي ټکنالوژي پلور که رښتیا وي نو بل څه شي. له همدې کبله دغه امریکایي چارواکي ویلي چې امریکا د برما او روسیې دواړو پر حکومتونو ژغ کوي چې د وسلو پلورلو پر ځای پر چارې بیا غور وکړي او د برما د بحران د هواري لپاره د سولې حل لارې هڅو ته پر خپلو ژمنو پاتې سي. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی چې د برما پر روهینګیا کې راخین ایالت کې پر روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې د دغه هیواد حکومت اقدامات نژادي تصفیه ښکارندوی کوي. د دغه هیواد په شمالي ولایت راخین کې تاوتریخوالی د تیر کال په وروستیو کې وروسته لاغه پیل سو چې پاوز د روهینګیا پر مسلمانانو بریدونه پیل کړل چې له کبله یې نږدې 200,000 کسان ګاونډي بنګله دېش ته کډه سول. شوارسب لک چې په راپورونو کې ویل سوي د برما حکومت د ملکي وګړو په نشه کول په وار وار رد کړي دي او وایي چې دوی په مستقیم ډول هغه یاغیان په نشه کړی چې د حکومت پر ضد راپورته سوي او پر څو پوستو یې بریدونه کړي ول. د امریکا حکومت د برما د مشر د برما د حکومت دغه اقدامات غندلي او پر نورو هیوادونو یې ژغ کړی و چې پر برما د وسلو پلور وڅنډوي.
مننه فربجانې. و موردل چې واشنگتن د ماسکو له لوري میانمار ته د شپږ سو جنګي الوتکو د پلورلو راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
دا سازی رادیو پروان خبروانه که مو اوڑاندی دا موتور پا تکنالوژی که لیونوی تغییر خبرو. خو اوس به خوست مخ کرو. دا خوست چارواکی وایی چه پا دی ولایت که دا غشینو او تخمی چرگانو لارخه پر ځان بسیا شوی دی او تر دې وروسته به دغه ولایت ته د پاکستان څخه د چرګانو د واردولو مخه ونیسي. دوی خوست له بهره د چرګانو واردېدل د یاد ولایت د مارکیټ او پانګوالو په زیان وبلل. نجیب الله الخیر له خوست راپور لري.
د خوست چارواکو له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې له پاکستان څخه یاد ولایت ته د چرګانو د واردولو مخه ونیسي. د چهارشنبه په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي د چرګانو د فارم لرونکو په یوه غونډه کې وویل چې خوست ته د پاکستان څخه د چرګانو واردېدل د دې ولایت د مارکیټ او پانګوالو په زیان دي. خوست والي زیاته کړه یاد ولایت د نورو سیمو چرګانو ته اړتیا نه لري او په دې برخه کې ځان بسیاینې ته نږدې شوی دی.
تر اوسه پورې زموږ د ګاونډ هیواد پاکستان نه چرګان په خاص توګه غوښین چرګان واردېږي چې دا زموږ مارکیټ ته او زموږ پانګوالو ته لویه صدمه ده. بنا انځ د ولایتي ادارې په استازیتوب ډاډ ورکوم او په اړونده ټولو امنیتي او نورو زیربطه اداراتو باندې غږ کوم چې نور په خوست کې اړتیا نشته. خوست د تخمی او د غوښینو چرګانو د تولید له نقطې نظر نه تقریبا پر خپل ځان باندې متکی ده، بلکې باور لرم چې نور ولایتونو ته به هم خپل تولیدات ولیږو.
خوست والی زیاته کړه د چرګانو فارم لرونکي دي د پاکستاني چرګانو د بندولو لپاره ژر تر ژره عرض پاڼه وروسپاري تر څو ولایت مقام په رسمي ډول سرحدي ځواکونو ته د هغې د مخنیوي امر ورکړي. په خوست کې د چرګانو فارم لرونکو د چرګانو د چټک توزیع له شرکت سره قرارداد وکړ چې د وزن په حساب په نقد له فارم لرونکو چرګان اخلي او وروسته به یې مارکیټ ته وړاندې کوي. د یاد شرکت مشر نصیر الله حساس ویل چې
ډېر مشکلات دوی ته رسېدل دي نه دی پاکستان د چرګو د واجنه چې یو خې بزرګ نه اشغالولو او دویم دا چې هغه سره امراض انتقالېدل.
د خوست یو تر فارم لرونکي ویل چې په خوا د دوی مهمه ستونزه په نغدو د چرګانو د خرڅولو وه.
خوست فارم لرونکي مخکې د زیاتو ستونزو سره مخامخ وو چې وا ستونزه یې د مارکیټینګ وه. کله به چې دوی چوکوړې ورسېدل دوی به چې کله خرڅول نو د تجارو لخوا به په دوی باندې ډول ډول شرایط کېښودل کېدل. نو که چېرته دا شرکت په مخ لاړ شي نو زمونږ دا ستونزه به حل شي، زمونږ چرګوړه به په وخت خرڅ او مونږ ته به حجره په وخت رسېدلی.
د خوست د کرنې او مالدارۍ د برخې مسؤلین وایي چې دا مهال په یاد ولایت کې 1500 د غوښینو چرګانو منځني او کوچني فارمونه موجود دي چې د اونیم لکه په حدودو کې چرګان تولیدوي او بازار ته عرضه کوي. په یادو فارمونو خواوشا 1 میلیارد افغانۍ پانګونه شوې ده چې د چارواکو په وینا دا د افغانستان په داخلي تولیداتو په ځانګړي ډول د غوښینو او تخمي چرګانو د صنعت په پیاوړتیا کې اساسي رول لري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکای محمد رسول بن یہار ولایت دخیوی ول سوالی د برکا کوټ د سربند کلی نه پتماس کیم د دادای رادیو کار کوم ته سلامونه ونی کی هلی وانی کوم پس د سلاما افغانستان حکومت څخه غواړم چې زمون په علاقه کې چې دا کم کارونه شوی دی که پول دی او که دغه سرکونه دی دغه ګډ وډ ډول باندې پراته دی او حکومت زمونږ ولسونو ته سره د مور او د میرې سلوک کوي. حکومت څخه غواړو چې دا د جړی بابا پول موږ ته په اساسي او بنیادی ډول باندې جوړ شي او د کامې پلو نه رانیولې تر کچړی پورې څه اندازه سرک پوخ لرو او د کچړی نه را په دی خوا د سربند پورې څه اندازه سرک کچه لرو دا دې موږ ته په اساسي ډول باندې جوړ کړي او موږ هم د افغانستان د حکومت ولسونه یو موږ د دې سره په هر کار کې شریکي او هر کار باید موږ سره مرسته کومکو کې. وسلام احترام.
دا آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو او د افغانستان زوریدلی ملت ته سلام وړاندې کوم. موږ د ارغستان ولسوالۍ د ارغستان د رود بند د کرزي په وخت کې منظور شوی حکومتال سفنه چې تر اوسه یې هیڅ کوم عملي اقدام نه دی شوی. د دې ولسوالۍ اوبه د رود او کاریزونو وچې شوي او د ځمکې لاندې اوبه هم نهایي حد ته رسېدلې چې راتلونکي کال به هیچ چا ته کار ورنه کړي او ټول خلق به کوچ او بار ته مجبوره کېږي. حال دا چې د نوموړي ولسوالۍ زراعت ټول د انارو باغونه دي چې هر کال د دې ولسوالۍ څخه په لسګونو زره تنه انار لاسته راځي. ولې د دې وچکالۍ او د حکومت نامتوجه حالت کې به ټول خلق د اوبو د نشوالي له کبله کوچ کوي. که دولت په کوچنیو بندونو او دندونو غم ونه خوري مخکې د خلقو له بارېدو څخه وروسته بیا کومه ګټه نه لري. چې باغونه وچ شي خلق بار شي بیا کومه نتیجه نه ورکوي. نور مې وخت نه ضایع کوم. وسلام.
سلامونه وایم او زه مسلمان یم د کندهار د ولایت خبرې درته کوم. د دې فراه د پوستو څخه به دا وایه څنګه راغلي یو چې د موټر اجازه راکړي اره پوسته 1500 300 400 200 افغانۍ وایي در فراه د درایې پورې فراه د چکاو کړي بیا 200 300 اره پوسته غواړي. موږ د خپل موټر اجازه راکړي یو د ازادۍ رضوت مندا خواهش دي د دې فراه د ولایت خبرې مې کې ځلمه مشکل راځي. السلام علیکم.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه مو اوریدې. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وروسته په یو تحلیلي مطلب کې دا موضوع څېړو چې ولې د ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت کم شوی دی. د ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت د ازادي رادیو په پاڼه کې دغه اوس تاسو کتلی شئ. یو ډالر په 9.40 افغانۍ بدلی شي، یو ایرو په 2.30 افغانۍ بدلی شي، یو پاوند په 2.40 افغانۍ، زر هندي کلداري په 1015 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري په 1420 افغانۍ، زر تومانه په 1.60 افغانۍ، یو سعودي ریال په 3.15 افغانۍ او یو درهم د اماراتو په 3.90 افغانۍ. د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت کمېدو مسله پر روان خبرونه کې وړاندې په تفصیل چیړو. خو اوس مو اسمت څاروان په بی ام ډبلیو موټرو کې لوینوي ټکنالوژي خبروي.
ل دې وروسته به په موټرو کې د پارکینګ کېدو لار شوت هم وي. بی ام ډبلیو کمپنۍ غواړي چې په خپلو ټولو نویو موټرو کې داسې وسیله نصب کړي چې په پارکینګونو کې خالی ځای معلوموي. په سترو پارکینګونو کې موټر چلوونکي د ځای په موندلو کې ډېر سرګردانی شي. د جرمني بی ام ډبلیو د ځای موندونکو وسیلو لستري کمپنۍ پارک موبایل څخه د پارکینګ موندلو اپلیکیشن اخیستې ده. بی ام دبلیو چې جرمنیانی بی ام وی بولی غواړي چې په درسته نړۍ کې په خپل موټرو کې دا اپلیکیشن نصب کړي. دا کمپنۍ باور لري چې د پارکینګ موندلو اپلیکیشن به د دوی د موټرو د خرڅلاو له زیاتېدو سره مرسته وکړي. د بی ام دبلیو کمپنۍ په وینا په سلو کې دیرش ترافیک یا ګڼه ګوڼه هغه کسان رامنځته کوي چې په پارکینګونو کې په خالي ځای پسې ګرځي. په سترو ښارونو کې دا ستونزه لا ډېره ده.
ازادي راډیو لوونه ترو
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
د امریکا متحده ایالاتونو شپږتنه په افغانستان کې د طالبانو او حقانی شبکې د ملاتړ په تور د تروریستانو په لیست کې شامل کړل او ټینګار کړی چې دوی له پاکستان سره ارتباط لري. په ننګرهار ولایت کې یو ډله دینی علماو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن مؤسسې پر دفتر وروستی برید د افغانستان د دشمنانو کار وباله. دغه اداره وایي چې په هغه حمله کې څلور کارکوونکي وژل سوي. د ننګرهار چارواکو د شاوخوا شلو کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړې ده. دغه حمله د چهارشنبې په ورځ شوې وه. دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په تیرو 24 ساعتو کې د دولت 16 مخالف وسله وال وژل سوي دي. په بغلان کې وکه وی یو اندازه نشي مواد کشف کړي او دوه تنه د دوغه موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د سوریه د سولې مرکچانو پرون پنځشنبه په ویانا کې دوه ورځنی غونډه په اول ورځ سره وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ایرکس تیلرسن بنن د سویس په داوس ښار کې د نورو رهبرانو ترڅنګ د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشینکو سره وګوري. او د جنوبي کوریا د میریانګ ښار په یو روغتون کې اورلګیدنې لږ تر لږه 1000 کسان مړه کړي دي. د استرالی ادارې چارواکو نن یان هاف خبري اجنس ته ویل لږونه نور کسان په دې اورلګیدنې کې ټپین سوي دي.
د لوګر د سیمه ایزو رسنیو یو شمېر خبريالان او کارکونکي وایي دغه رسنۍ له اقتصادي اړخه له ستونزو سره مخامخ دي او له همدې کبله تر اوسه دوی راډیوګانې او غني چاپي خبرونې تړل شوې دي. خبريالان له افغان حکومت او د رسنیو د ملاتړ په برخه کې له نړیوالو ادارو غواړي چې دوی ته هغه اعلانات د پیسو په مقابل کې د خبرېدو لپاره ورکړي چې خلکو ته ټولنیز او ګټور پیغامونه ولري. نجيب الله خیل راپور لري.
که څه هم په وروستیو کلونو کې ډیری سیمه ایزې رسنۍ د اقتصادي ستونزو شکایت کوي، خو د هیواد په کچه د افغان حکومت لخوا د رسنیو د مالي ملاتړ لپاره په داسې برنامو کار نه دی شوی چې د رسنیو پایښت تضمین کړي. د لوګر خبریالان او د رسنیو مسؤلین وایي که چیرې افغان حکومت او د رسنیو د ملاتړ ځینې ادارې هغه اعلانونه چې خلکو ته د روغتیا او پوهنې په شان نور ټولنیز پیغامونه لري د خبرېدو لپاره ورکړي، نو له یوې خوا به تر خلکو پیغام ښه ورسیږي او بل لوري ته به د رسنیو سره مالی مرسته کړي وي. په لوګر کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړی متی الله سرور آزادۍ راډیو ته وایي چې
کوم انجوګان چې له رسنیو څخه حمایت کول، د مثال په توګه پی آر ټی یادولې شم چې د زراعت په برخه کې د انکشاف دهات او همدار از نور برخو کې چې هغه پیسې و چې راډیوګان کولې شول چې و چلیږي او پر مخ لاړ شي. 2014 څخه وروسته دغه راډیوګان واقعا سقوط سره مخ دي او په لوګر کې تر اوسه موږ دوه راډیوګان له لاسه ورکړي چې د اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوی.
په لوګر کې د یو تلویزیون خبريال حکمت الله واقد وایي
هر وزارت لکه د پوهنې وزارت، روغتیا وزارت، کلیو پراختیا وزارت، امنیتي ارګانونه خپل برنامه لري، خپل اعلانات لري. دوی وغوړي محلي راډیوګانو ته په دې برخه کې خپل اعلانات ورکړي، سو محلي رسنۍ په ځان باندې بسیا شي او همدارنګ دوی به خپل اعلانات هم په سم ډول خلکو ته رسولي وي.
په ټوله کې په سیمه ایزو رسنیو کې د پوهنتونونو او ښوونځي یو شمېر محصلان هم د ژورنالیزم د زده کړې په موخه پر رضاکاره ډول دندې اجرا کوي. نور محمد عابد هم د ژورنالیزم د محصلان لمنځه هغه کس دی چې د لوګر د یوې سیمه ایزې رسنۍ سره رضاکاره فعالیت لري. دی وایي
د یو محصل په توګه کله چې په رخصتیو کې له رسنیو سره کار کوم د لوګر رسنیو وضعیت ډیر ځورونکی ده. رسنۍ په لوګر کې له مالی او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
بلخوا د لوګر د والی وایان سلیم صالح په یاد ولایت کې د رسنیو اقتصادي ستونزې مني او وایي چې دا مسله د سکتوري وزارتونو او د هغو نړیوالو ډونرانو سره شریکي کړي چې د رسنیو د ملاتړ په برخه کې فعالیت لري. د لوګر د والی وایان زیاتوي ټول سیمه ایز رسنۍ په یو ډول د ولایتي ادارې د هر اړخیز ملاتړ څخه برخمنې دي. دي خو د مادي ملاتړ په برخه کې د یادو رسنیو اقتصادي اړتیاوي په پرلپسي توګه د سکتوري وزارتونو او د رسنیو د ملاتړ د برخې نړیوالو ډونرانو سره شریکي کړي او که هغوی رسنیو سره مرسته کوي نو د لوګر رسنۍ هم ورڅخه محرومې نه پاتې کیږي.
په لوګر کې خبریالان له اقتصادي ستونزو شکایت لري. په کونړ کې بیا خبریالان وایي د رسنیو پر کارکوونکو به بریدونه د بیان د ازادۍ مخه ونه نیسي او نه به د خبریالانو جرأت راکم کړي. له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح‌الله انوري راپور لري.
په کونړ کې آزاد خبریال محمد اسف روفي آزادۍ راډیو ته وویل خبریالان تل کوښښ کوي چې له حقایقو ولسونه خبر کړي، خو بیا هم په حکومت کې دننه او د هغه مخالفین خبریالانو ته ستونزې پیدا کوي. هغه وویل دوی ټول هغه حرکتونه او بریدونه په کلکه غندي چې په کې د بیان ازادۍ د زندۍ کولو هڅې کیږي.
هغه برید چې په ننګرهار کې د ملي راډیو تلویزیون په خبر اعلانو چې د دندې څخه د راګرځېدو په محال کې وشو، په ترڅ کې د ننګرهار د ملي راډیو تلویزیون خبریال او کمربین ټپیان شول او د هغه چلوونکي په شهادت ورسېدو غندم. دغه بریدونه د دې څرګندوی کوي چې د افغانستان دښمنان هیڅ قانون او اصولو ته ژمن خلک نه دي، ځکه ژورنالستان هغه خلک دي چې بې پرې پیښې د هیواد او د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسوي، انځوروي.
د کونړ د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا وویل رسنۍ او خبریالان د دولتونو او ولسونو ترمنځ پل دی، ټولې خواوې باید د دغه پل د ځواکمن کولو لپاره کار وکړي او ساتنې ته یې ژمن پاتې شي.
ژورنالستان بې طرفه خلک دی، دا د ولس او د دولت ترمنځ پل دی. هیڅ ژورنالیست د چا په تله کې کاڼي نه دی اچولی او تل بې طرفه پاتې شوی دی او د پیښې په بیانولو کې انول مراد کړی دی. د هم د وسلوال مخالف نظر راغستی، هم یې د دولت نظر راغستلی دی. د دولت نامیم هیله دا چې د دوی د امنیت د تامین په برخه کې اقدامات وکړي او بیا هم په وسلوالو مخالفینو باندې غږ کوم، مسلک ته په احترام باندې د دوی د حفاظت اقدام وکړي.
په ننګرهار کې د ملي راډیو تلویزیون د دوو تنو کارکونکو د ټپ کېدو او په غور کې د صدای عدالت په نوم شخصي اف ام راډیو سوځول کېدو پیښې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې افغانستان د ژورنالستانو لپاره په 2010 میلادي کال کې تر ټولو خطرناک ځای ګڼل شوی و، چې په یاد کال کې 40 تنه ژورنالستان وژل شوي او زیات شمیر وهل شوي او نیول شوي دي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
وړاندې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د ګمرکونو د عوایدو مسله سیړل شوې ده چې روان کال د ګمرکونو عواید زیات شوی دی. لایو مسول سره مو دا موضوع شریکه کړی دا او له هغه مو پوښتنه کړې دي چې څه شی د دې باید شوی دی چې یو څه د ګمرکونو عواید زیات شي. خو مخکې تر دې چې د حقیقت سره پروګرام خپور کړو، د ډالرو مسلې ته به مخه کړو. په روسیو کې د بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی. د افغانیو د ارزښت کمیدا د افغانانو او افغانستان په ګټه کپو تاوان دی. کوم عوامل د یو هیواد د پیسو ارزښت ټاکي؟ ولې ځینې هیوادونه نه غواړي چې د پیسو ارزښت یې لوړ شي؟ د هغه پوښتنې دي چې عصمت څاروانی په دې مفصل راپور کې د ثواب موندلو هڅه کړې.
افغان سوداګر او اقتصاد پوهان د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو په ارزښت کې بې ثباتي په تاوان بولي. په وروستیو کې د ډالر او نورو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت په بې ساري ډول ټیټ شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له پرزیدو او د نویو افغاني بانک نوټونو له چاپېدو وروسته لږ تر لږه لس کاله د افغانیو ارزښت ثابت و، خو له 2014 وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل د افغانیو ثبات څه ناڅه اغېزمن شو. په وروستیو میاشتو کې دا بې ثباتي لا زیاته شوې چې د سوداګرو اندېښنې پارولې دي. افغان سوداګر او د سوداګری خنوم رسیال خانجان علي کوزي وایي چې د صادراتو په پرتله د افغانستان واردات په سلو کې 15 نوي زیات دي او د واردونکو لپاره د افغانیو بې ثباتي زیان پېښوي.
دا جګزاک حالت چې د افغانیو چې یو ځل اولیږي بیا به سره دغه کېږي، یو ځل اویا نه جګی شو دی او اویا او تلیخ ته ورسېدل بل بیرته نه ته ولا ستراله او د دینه بیب بل ورس جګیږي. دا جګزاک حالت په تجارتي لحاظ باندې ډیر زیات خطرناک دی، ځکه هغه مالونه چې ته په ډالرو باندې واخلې شل زره ډالر واخلې او هغه راوړې په دوران کې واچې هغه خرڅ کې افغانۍ باندې به په شل زره ډالر نه پوره کیږي. نو دا په تجارتی لحاظ باندې په اقتصادي لحاظ باندې خطرناک ده، باید نرخ ثابت کی کې جګمی او کټیټمی.
شغله علی کوزای وای د دې لپاره چې افغانستان واردات ډیر لري، نو د افغانیو بے ثباتی په همغه اندازه چې د خلکو پر اقتصاد منفی اغیز لري، د سوداګرو په اقتصاد هم لري. په ورسته ورځو کې یو امریکایي ډالر په نږدې اویا افغانۍ تبادله کیږي، چې لکه بلې د جنسونو بیې هم لوړې شوې دي. څه شی یا کوم عوامل د یو هیواد د پیسو ارزښت ټاکي؟ د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو مسؤل آزرخ شافیزی وای د یو هیواد ملي ناخالص تولید د پیسو ارزښت ټاکي. د همداراز وای پیسې چې د مبادلې وسیله ګڼل کیږي، د مبادلې په نتیجه کې ارزښت ټاکل کیږي. شغلی حافظی د مثال په توګه جرمنی، جاپان او چین یاد کړل چې د قوي صنعت او صادراتو لکبل قوي پولی پښتوانه لري، او ډیر ځلې قستن د خپل پیسو ارزښت کموي چې صادرات کم نشي. چې
هغه هم پزوره د خپل ارزښت د پیسې اچتي، یا مثلا جاپان ځکه چې ډیر غشتلی صنایع د پښتواني په حیثیت لري، په میزان د مبادله پر هغه ملي پیسې ډیر زیات دي، په دې خاطر هغه ډیر لولیږي او هغه په مصنوعي توګه کیږي. په افغانستان کې ټول مصنوعي اقتصاد لرو، او د دا مصنوعي اقتصاد تصفي سپورکار یا حمایوي بڼه یې د خارجي مرستې دي، نو په دې خاطر باندې چې هغه پیسې چې ډالر د خارجیانو څخه اخلي د نیشن په حیثیت یا د مرستې په حیثیت دا بیا په مارکیټ کې هغه کوي افغاني د بازار څخه اخلي. اما په زما کې نور څنګه کې اشته دي، یو څنګه چې دا د شي په عین زمان کې د افغاني د چلن په ځای پاکستاني کلدار او ایراني ریال لګیږي، او دا په خپل ساحه د افغاني تنګي ورته چې نه کوي ورته، په دې خاطر دلته د افغاني قیمت کمیږي.
پر اقتصاد د لوړو افغانیو اغیز څه دی، او که ارزښت یې ټیټ وي څه تاثیر لرلی شي؟ خانجان علی کوزای په دې باور لري چې د افغانیو د ارزښت تر لوړوالي او ټیټوالي د هغو ثبات مهم دی، خو دې ته په پام چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی، د افغانیو د ارزښت ټیټوالی د ده په باور د جنسونو بیې لوړوي.
دا په یو لاس په فزیکی لاس باندې صحیح ده، په یو لاس دغه چې صادرات ته جګول ډیر زیات تاوان ده صحیح، اما که په ثابت شکل باندې وساتل شي اوس پر نن تاسو یې چې د پاکستان یا د همسایګانو کرنسی زمونږ په نسبت باندې ډیر زیات ډالر په مقابل کې خراب ده، مګر هغه ثابت ده، او چون صادرات ډیر دي که ساده تقیدا په خپل ملک په کرنسی باندې صادرات کوي، نو به ډالر راوړي خپل ملک ته، چې ډالر راوړي اثر خارجي راځي، یا جنس راوړي نور جنس راوړي چې هغه به صفه افغانۍ باندې خیر دغه کیږي. خو اصل که ثابت پاتې شي، ثابت وای په ډول حالت کې زمونږ لپاره په ګټه دی، او که ثابت پاتې نشي په ډول حالت کې هم د صادراتو لپاره هم د وارداتو لپاره نقص کیږي.
د افغانستان بانک د ډالرو په لیلامولو د افغانیو د ارزښت لوړ ساتلو یا لښتر لشه د افغانیو په ارزښت کې د ثبات د ټینګ ساتلو هڅه کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانیو لوړ ارزښت اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کورني تولیدات وده وکړي او له ګاونډیو هیوادونو سره سیالي وکړي. خو د افغانستان د سوداګری خونو د نړیوالو اړیکو مسؤل شاغل حافظی وایي چې د افغانیو د ارزښت ټیټوالی د عامو افغانانو په ځانګړي ډول د شاریانو پر اقتصادي ژوند زیاتې اغیزې لري.
د افغانستان لپاره د پیسې چې کمی ده یو ډېر غلیز ده. په مثال په توګه یو مامور د دولت د افغانستان چې لږ د افغانۍ استنخالي هغه د کال د مخه چې پیسې فرښت افغانۍ ډالر وو، د دې پیسې کېدل 202 ډالر. اوس دا پیسې چې اگر کوئی بالا کوئی ادا کی تقریبا 300 ڈالر، یعنی بی دا نفر دا مامور 200 ڈالر خپل قدرت خلی کې نه سوار کی، یعنی لا څه تفکر کیږي به وزکی.
حافظی په عین حال کې ټینګار کوي چې د پیسو د ارزښت ټیټوالی یوازې د هغو هیوادونو په ګټه دی چې زیات صادرات لري، خو د واردونکو هیوادونو لپاره مهمه ده چې د پیسو ارزښت یې لوړ وي. اسعاري زیرمه هم د هیوادونو د پیسو پر ارزښت اغیز لري. د افغانستان بانک اوسنۍ اسعاري زیرمه 9 میلیارد ډالر ده.
حقیقت څه دی؟ په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د افغانستان مالی وزارت وایي سکل د ګمرکونو اوید لوړ شوی چې یو لامل هم د فساد پر ضد مبارزه ده. دا چې د افغانستان د ګمرکونو اوید تر پخوا څومره لوړ شوی، لا هم په کومو برخو کې فساد شته او څومره اوید اوس هم شخصي جیبونه ته ځي، هغه مسلې دي چې د حقیقت څه دی د دې اونې په خبرونه کې پرې بحث کوو. زه شاه محمود شنواره یم او د نن په خبرونه کې په همدې اړه د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکاتو لمرستیال نجیب الله وردک سره غږیږو.
مهم سم محترم، لومړی ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه د مرکې لپاره. په لومړي سر کې کړه وی چې د ګمرکونو اواید څومره لوړ شوی دی؟
ډیر تشکر، ډیر مننه راتک څخه. مو صح کال یعنی دیار لسو شپګنیوی مالی کال چې د قوس په اخر کې ختم شو، په دې کال کې مونږ یو سل نشپته اشاریه یو میلیارد افغانۍ د مونږ راټولې کړي، چې په دې کې درې او یا میلیارد د د ګمرکاتو د لار نه راټول شوی او نور باقی منده بیا د عواید او وزارتونو لار نه او مستوفیتونو لار څخه د پیسې راټول شوی، او همدارنګه بیا د ایم اف سره مو کوم هدف ټاکلو، د هغې په مقایسه باندې تقریبا 14 میلیارد افغانۍ د افزایش په دکر راغلو.
کوم شخص نه ویش په کوم ګمرکاتو کې د غوید لوړ شوې دي؟ آیا په ټولو کې؟
په ټولو ګمرکونو کې د موږ اوایدو کچه په لوړه و، چې د هرات ګمرک په راس کې د څو کاله قرار لري او صح کلم ټول نه زیات اواید چې راټول شوی و هغه د هرات ګمرک دلاره نه.
د اواید لوړوالي لامل ساسي په نظر څه دی؟ د فساد مخه نیول شوې ده؟
د فساد مسلمان چې فساد کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې، سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې، یعنی موږ ځینې خاص میکانیزمونه هغه مو شروع کړي دي چې د هغې په تطبیق باندې تابندې عوایدو کچه اضافه کیږي.
که اوس راشو د فساد موضوع ته، اکثره هغه ادارې چې هغوی عواید لوړ لري نو په دغه ادارو کې د فساد خبر خلک کوي. که مشخصا موږ د بیلګې په ډول د تورخم ګمرک ونیسو، کړي خو په ننګرهار کې تقریبا څو کاله وشو چې هغه ترازو غیر فعاله دی.
موږ تقریبا یو درې میاشتې مخکې د افغانستان د کابینې مجلس ته یو طرحه وړاندې کړه چې هغه ترازوګان چې په سرحدونو کې د وزارت فایدامه مربوط دي هغه باید ګمرک ته ورکړل شي، ځکه متاسفانه هغه د تجارت لپاره هم د مشکل او د ستونزو سبب ګرځېدلی دی او په عین حالت کې هغه باعث د فساد هم شوی دی. نو خوشبختانه چې هغه طرحه منظوره شوله، تایید شوله، تقریبا د یو څو ورځې کېږي چې په ټولو سرحداتو کې چې کوم ترازوګان په ځینو ځایو کې چې موږ نه درلودل نو زموږ ښه شول چې موږ لپاره یو سهولت شو. نو د موږ ترازوګان چې دی هغه یو خدای دی چې د وزارت فایده می څخه ترازوګان هغه شو، بل لوی هغه دا ده چې چون ټکنالوژي ورځ په ورځ باندې مخ روانه ده، موږ چې کوم ترازوګان مخکې درلودل اکثره ترازوګان هغه ډېر پخوانی سیستم باندې جوړ دي، نو په هغې کې متاسفانه د فساد هغه شته دی، ځکه چې موټر راځي، لارۍ راځي، په ترازو باندې درېږي او هغه وزن ښودل کېږي کې ریکارډ بیا نه پاتې کېږي. موږ اوس کوم نوی پروګرام چې شروع کړی دی چې باید د حمل یا د ثور میاشتې تر آخر پورې دا مکمل تطبیق شي، هغه به موږ ډیجیټل ترازوګان نصبو چې هغه به بیرته د موږ د ګمرکاتو د سیستم چې د سکوډا په نامه باندې دی د سکوډا سره به وصل، نو هغې به دای چې هر موټر چې راځي معلومیږي چې مثلا یوه میاشت، دوه میاشتې، یو کال مخکې کوم موټر راغلی و، وزن یې څومره و، څومره وزن ته اجازه ورکړل شوې ده، ټول شی به په کمپیوټر کې غږیږي. یعنی نشي کولای چې مامور خپله تصمیم ونیسي چې د موټر وزن څومره دی.
څه فکر کوئ تر وخته په دې الکترونیکي کپلوې کې دا پوښتنه راته ځواب کړي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې تیرو کلونو په پرتله باندې زموږ اوایت لوړ شوی دي، اوس هم زموږ د ګمرکونو اوایت فرار کوي په کوم برخه کې؟
متاسفانه چې هم فساد په اداراتو کې شته دی، د ګمرک په ادارو کې، او هم فرار د عوایدو شته دی. موږ چې معمولا دغه عواید اضافه کوو په هغه کومه فیصدي باندې چې دا عواید اضافه کیږي، دا تنها په رشد اقتصادي پورې اړه نه لري، دا د موږ ټول هماغه تعهد مو چې په اول سر کې مې اعلان کړی دی چې موږ به د فساد سره مبارزه کوو. یعنی زیاتره د مغو د خلکو جیبو ته نه ځي، د بیت المال پیسې بیت المال ته راټولیږي، نو دا په دې خاطر باندې د اضافه والی. نو په ټولو ساحو کې متاسفانه د مونږ هغه شته دی، قاچاق شته دی، په داخل د ګمرکاتو کې مشکلات ستونزې شته دي. په همدې خاطر باندې مونږ غواړو چې هم په ټکنالوژي بخش کې هم په منابع بشري کې مونږ یو سلسله طرحې او پلانونه لرو چې کوم خلک واقعا لاړ شي، په څه شکل باندې د هغې نظارت وشي چې هغه خپل اجراءات په څه شکل باندې کوي. که
په کوم برخو کې چې فساد شته چې تاسې خپله هم یادونه وکړله، د دې په وړاندې مبارزه شوې ده که شوې ده، تاسې هغه پایلې ته رسېدلي یاستئ نتیجې ته؟
نه، پایلې ته خو زه فکر کوم چې دا یو دوامداره کار دی. د مونږ هغه کومه ډیره مقدسه مبارزه چې د فساد په وړاندې مو شروع کړې ده هغه به دوام ورته ورکوو. که چیرې ترازو اوس کمپیوټر کیږي، دا به د فساد په وړاندې به یو غټه مبارزه وي. که چیرې مونږ په یو سیستم باندې خلک استخداموو او بیا یې په ګمرک کې توظیفوو، دا هم د فساد په ارتباط باندې یو غږ. په دا اوسو وختو کې مو یو بل پروګرام غواړو چې شروع یې کړو، انشاءالله په لنډ وخت کې به تاسو ته هم خبر درکړو. مونږ غواړو چې هغه ټول هم د عوایدو په بخش کې چې کار کوي او هم د ګمرکونو په بخش کې چې کار کوي، دوی ټولو ته مونږ غواړو چې دوی دارایی باید ثبت شي چې تا د دومره پیسې د کمه کړي دي، د کم ځای نه دې کړي دي، مخکې د څومره پیسې درلودلې، اوس د څومره پیسې درلود، بیا به په هر کال باندې د دوی د دارایی کتل کیږي. د هغې هدف مو دا دی چې کوم د فرار کچه چې ده چې دا راټیټه کړو، د فساد کچه چې ده چې د بین یوسو، او هغه څوک چې واقعا په دې کې دخیل دی مطلقاً د ادارې څخه یې وباسو، منفک کړو او څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړو، چې عملا دا پروسه هم د اوس هم روانه ده.
که موږ لوی ترانزیتي دروازې وګورو، هلته په کراچیو کې مالونه قاچاق کیږي چې هغه د خپل هم د عوایدو د فرار یو بیلګه خلک دا یادی چې د مثال په ډول باندې په تورخم کې هر ورځ په سلګونو کراچوانان دي چې هغوی مالونه په کراچۍ کې راوړي او د محصول نه پرته بیا ښار ته ځي.
په مجموع کې د ټولو اداراتو خصوصا په سرحداتو کې چې د مونږ سره دي، د هغوی همکاري راسره شته ده، مګر متاسفانه د وایم چې په هغه کچه چې باید وي په هغه کچه باندې نشته. په هماغه خاطر باندې باعث دې ګرځي چې مثلا که مال په کراچۍ کې تیریږي یا مثلا څوک د ګمرک څخه په څو کیلومترۍ کې د باندې تیریږي په قاچاق توګه باندې، که نه دا ټول امکانات شته دي، ځکه چې کوم ځای کې چې نغدې پیسې اخیستل کیږي هلته متاسفانه د فساد هغه امکان شته دی او د فرار د عوایدو امکان شته دی. نو موږ غواړو چې د تر هغې پورې چې څو په هغه د خارج په شکل باندې ټولګیټونه جوړیږي او دروازه برقی جوړیږي او بانکونه په مغه شکل باندې پیسې واخیستل شي، نو تر هغې پورې مونږ حاضر یو چې د نورو ادارات سره په هماهنګۍ باندې دا پیسې په سرحد کې واخلو، تر نور چې په داخل کې د نورو د فرار د عوایدو کوم امکانات چې دی هغه د منځه لاړ شي.
اوس راځو داخل د ګمرک یو برخه چې خلک یو څه انتقاد لري، هغه د تشریح په برخه باندې ده. داسې ویل کیږي چې مالونه چې هغه لوړ قیمت ولري او په ډېر ټیټه بیه باندې هغه دغه کیږي، تشریح چې دی په درست ډول نه کیږي، دا تاسې منئ؟
تشریح دا یو تخنیکي موضوع هم ده. تشریح موضوع په دې شکل باندې، په نور دنیا کې د ټول مالو تشریح هیڅ وخت نه کیږي. تجار چې راځي، تجار خپل اصل اسناد باید راوړي، وایي چې دا مې انوایس دی، دا مې بل اپلوډینګ دی، دا مې د نور اسناد دی، او د هغې په اساس باندې ګمرک به ورته اظهارنامه اچوي. بیا په مغه خاطر باندې تقریبا درې کاله مخکې مونږ ریسک مینجمنت یا مدیریت خطر شروع کړ. مدیریت خطر دا معنی چې مثلا هغې په اساس باندې کم تجار مونږ پوښو چې هغه متاسفانه تخلفکاری، هغه بیا سره لاین ته ځي. سور لاین دا معنی چې هلته به تشریح ده. مونږ تقریبا هغومره امکانات هم اوس فعلا په ګمرکونو کې موجود نه دي. مونږ تقریبا مثلا ننګرهار دی، اول جلال آباد ګمرک، مونږ روزانه تقریبا درې نیم سوه ته څلور سوه لارۍ راځي روزانه. نو که چیرې دا د په صحیح توګه باندې دا ټول تخلیه شي او بیرته تشریح شي او بیرته دې بارګیری وشي، نو دا خو نو ډېرې وسیع امکانات ته ضرورت لري. دا اوس هم زه وایم د ټولو وطنوالو ته، خصوصا تجارانو ته، د ما پیام هم دا دی چې که چیرې دوی اصل اسناد موږ ته راوړي، موږ نهایت زیات تسهیلات دوی ته.
سوداګرو په دې کې ګټه ده، ځکه هغوی په همدې خاطر باندې ویل کیږي چې هغه اصل اسناد نه راوړي او جعلي اسناد راوړي او په تشریح کې تیریږي.
نو په مغه خاطر باندې د دوی هم د ستونزو سره مخامخ دي. یو وارې په داخل د ګمرک کې مال محصولیږي، بیا ورسته مراقبت سیار نیسی کنه، بیا مختلف ادارې مغلطه درې څومره چې دوی د موږ سره همکاري ونه کې دومره دوی هم پستونځو کیږي.
یو موضوع چې بل ډیره مهمه ده، هغه د زورواکانو، هغه سوداګر چې هغه زورم لري د هغوی موټر بغیر د محصوله ښار ته بتللی، په تیر کې دغه ستونزه اکثره چارواکو هم منلې، اوس دغه مشکل شته؟
حد اقل زه متاسفانه چې دې خبرې دا کومه چې هغه ده چې تاسو وایئ چې پخوا منل شوې ده، یعنی زه نشم منلی، زه چې بدون د محصول څخه مال د ګمرک څخه نه دی وتلی، او که په قاچاق باندې راځي هغه خو نو جدا بحث دی.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د تورخم په ګمرک ساس یو کارمن په دې نو وهل شوی چې د یو کس پورې مشخص تړل شوی موټرو هغوی غوښتل چې جلال آباد انتقال کړي، ولې هغه د محصول لپاره درول دې په ځای باندې چې هغوی مالونه ونه درول، ولې هغه کارکوونکي وهل یو د ګمرک؟
خو دا مشکلات متاسفانه هغه شته دي، مګر هغه قضیه هم د ننګرهار چې دغه موږ تر تبرسي لاندې ده
چې ولې دا معلومیږي چې د زوراکانو دغه سیده شته چې هغوی مالونه انتقالي
بدون د محصول څخه هرگز نه.
په هغه ورځ باندې چې دا کارمند وهل شوی او دا موټر پرته د محصول نه نوي تیری شوی،
نه خیر نه 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 هغه 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 قضیه په دې شکل باندې نه و. موږ ته چې کوم ابتدایي بررسي شوی دغه پر هغه قضیه کړې ده، تفاوت په باغ کې وو، تفاوت په محصول کې وو. تجار طبعا غواړي چې کم محصول کې او هغه وخت چې مکمل قانون په تطبیق کې، نو هغه مابین کې جنجال او هغه راغله و. یعنی هغه تجار نه دی، قاچاقبر دی، او د قاچاقبر په وړاندې باندې به ان شاء الله نه تنه د افغانستان د وزارت مالیه رهبری، بلکې د ټولو حکومت رهبری به دغه په وړاندې باندې سخت غنه کار اخلي. د ډول قاچاقبر په ارتباط باندې به پاینده کې د موږ د اجرات په وړاندې تاسو خبر شي.
مننه. موږ سبا ورسته پوښتنه کده هم راته ځواب کوي، تاسو هم خبر یاست یو ډیرو خلکو هغه لیست ولید چې د ګمرک نه پیسې ځین اشخاص ته یا کسان ته ورکول کیږي، دغه موضوع حقیقت لري کوي؟ دغه پیسې د کوم ځای راځي چې به اشخاص ته ورکول کیږي؟
نو هغه لیست خو موږ هم د مطبوعاتو د هغه د لارنه په خبر شولو، د سوشل میډیا د لارنه په هغه لیست باندې خبر شو، نو موضوع محول کړی ده هغه عدلي او قضایي ارګانونو ته، او که چیرې ثابته شوه نو هغه اساس به هم معلوم شي چې د کوم ځای نه د پیسې راځي، او چاته ورکول کیږي، ولې ورکول کیږي. او د ما غوښتنه به هم دایي چې ډېر سخته جزا د خلکو ته ورکړل شي، هغه څوک چې اخلي و څوک چې ورکوي. او مګر موږ نو بیا په دې ارتباط باندې چون موضوع د عدلي او قضایي او د نورو ارګانونو تر بررسي لاندې، نو په هغې خاطر باندې موږ توقع داده چې هغه اخري نتایج موږ ته ووایي.
تاسو د حقیقت څه دی په خپرونه کې د ګمرکاتو معین نجیب الله وردک مرکه واورېده چې وایي دوی د فساد پر ضد مبارزه کې جدي دي، او دا یې هم ومنله چې په ځینو برخو کې لا هم فساد شته، او د دې ستونزې د مخنیوي په خاطر په پام کې لري چې په داخل د ګمرک او ترانزیتي دروازو کې سیستمونه کمپیوټري کړي تر څو د عوایدو د فرار مخه ونیسي. د حقیقت صدې خبرونه تر همدې ځایه وه، تر بیا ښه وخت.
Yeah.